السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو د طالبانو د پاوز لوی درستیز د پاکستان د حکومت د پاوز د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خبرګون خودلې ده فصیح الدین فطرت د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز وروسته له هغه په دې مورد خبرې کړې دي چې د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر د افغانانو په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې وي جنرال عاصم منیر ویلي وو چې د یو پاکستانی ژوند تر ټول افغانستان ورته مهمه ده خو فصیح الدین فطرت چې د طالبانو له لوړپوړو جنګي قمندانانو او د پوز لوی درستیز دی د پاکستان د پوز د لوی درستیز دغه څرګندونې توهینونکي بللی دي هغه همدارنګ ویلي دي چې دا د پاکستان د چارواکو تر ټولو ورسته پاتې حالت ښکاره کوي هغه په پاکستانیانو باندې غږ کړی دی چې د دغو د خبره غیر مسؤولانه څرګندونو په ارتباط باندې باید ودرېږي او اجازه ورنکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له خنډ او ځنډ سره مخ شي له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست د ایران مهر خبری آژانس راپور ورکړی دی چې د ایران په سراوان کې په یو برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي د راپورونو له مخې په وژل شو کې پاکستانیان دي او درې تنه نور ټپیان شوي هم دي د پاکستان حکومت له هغې ډلې په تهران کې د پاکستان سفیر په دې ارتباط باندې خبرګون خولې دي او له ایراني چارواکو یې غوښتي چې د پاکستانیانو د وژل کېدو په ارتباط باندې پلټنې وکړي د پاکستان دان ورسپانې هم په دې مورد باندې ریپورت ورکړی او ویلي دي چې درې پاکستانیان ژوبل دي پیښه د ایران په خاوره کې چې بمپ مېشت سراوان نومیږي د نامعلومو وسلوالو په ډزو سره رامنځته شوې ده تاسو ازادي راډیو ته غوږیست افغان سوکوهونکی قیس خادمی نن شپه د آی بی او سازمان د نړیوالې اتلولۍ پر کمربند لوبیږي خادمی چې دمګړی د آی بی او سازمان د اروپا اتل د خپل سیال جاکسن چاک په وړاندې په فلای ویت یا مچ وزن کې لوبیږي د دې کټګوري لوبغاړي اکثر شاوخوا 50 کیلو وزن لري د آی بی او سازمان له اعلان سره سم د خادمی او جاکسن چاک لوبه د لندن په یارک هال سالون کې ترسره کیږي له خادمی څخه د نړۍ ګڼو نوموتو سوکوهونکو مانی پکوا او امیر خان د ملاتړ پیغامونه خپاره کړي او هغه ته د بری هیله کړې ده خادمی په مسلکي سوکوانه کې دولس لوبې لري چې نهه ګټلې یوه یې بایللې او دوه یې مساوي کړي دي خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه او د خبرونه هلته ولولئ پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ یو وار بیا چټکه شوې ده
پښ پګښتم تاریخ باندې پولیس راغله او زه یې ځان سره پورته مڅو ساته بند وروسته بیا په زمانه باندې را پریښودم او په زمین کې پیسې هم وخت وي چې مجبورن باید ورکړي دوی
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ او مرکه لرو چې د افغانستان یو نوموتی قاري برکت الله سلیم نن وفات شوی دی
جناب شیخ القرآن والمجاودین الحاج استاد قاری صاحب برکت الله سلیم امروز جهان فانی را با عمر 79 سالگی ودا گفتن
د یو افغان ډاکټر سره مام خبري کړي دي چې د شوندو د چاکاو د تالو د انختیدو ناروغان درملنه کوي
همدارنګ زما کوشش ده چې ارزل رازم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجم کی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
له تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د ایستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې. د اسلام آباد په بارکاو بی ولس او اف ولس سیمو کې په وروستیو کې ګڼ افغانان پولیسو نیولي چې یو شمېر یې د پیسو په مقابل کې بیرته خوشي کړي. ځینې نور د تورخم له لارې په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت تازه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، یوازې تېره ورځ د تورخم له لارې 191 افغان کډوال په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسلام آباد په بارکاو او بیولس سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني پولیسو دغلته کور په کور پلټنې پیل کړي او د اسنادو د نه لرلو په تورې ګڼ افغانان نیولي دي. دوی وایي په نیول شویو افغانانو کې یو شمېر یې له تورخم اړول شوي او ځینې لا هم په زندانونو کې بې برخلیکه پراته دي. په بارکاو سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره تڼې ته بیایي، بیا له هغه ځایه ډېر یې ډیپورت کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بې سرنوشت په ډېر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیولس سیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو له لورې د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی او ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوشې شو. خو د ده په خبره ورسره یو شمېر نور افغانان چې نجونې هم پکې وي د تورخم له لارې افغانستان ته واستول شوي.
په شپږویشتم تاریخ باندې پولیس راغلل او زه یې ځان سره بوتلم چې زموږ په پیسو چې وتا سره خبرې کوي. نو تقریبا له څو ساعته بند وروسته یې بیا په ضمانت باندې راپرېښودم او په زمین کې پیسې هم وخت وي چې مجبورن باید ورکړی وای. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور وو چې هغوی ټول افغانستان ته ډیپورت کړل او دوه پکې مېرمنې هم وي.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشتي او د ویزو موده یې پوره شوې د پولیسو له لورې نیول شوې دي. د اسلام آباد په اف ول سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیس له خوا به ونیول شي او دوی بالاخره د پاکستان نه به ډیپورت شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل د کور کیس د پروسس د خاطره په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وایي پاکستانی پولیسو ورته ګواښ کړی چې باید ژر تر ژره خپلې ویزې تمدید کړي، کنه په زور به له پاکستانه وشړل شي. خو دوی وایي د ویزو په اړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزې نه دي تمدید شوي. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې، خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یوازې تیره ورځ د تورخم له لارې 191 افغانان په جبري ډول له پاکستانه وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمېر په اړه څه نه دی ویلی، خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی خبر ورکړی و چې د رواني جنوري میاشتې تر 15 سلور لکه 15,603 تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوي او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوې، خو دغه هېواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د ورپیخې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاری احمد رشاد مموزی نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید کړه.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و. قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه، د زده کوونکو په وینا یې نن د 81 کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری راشد مموزی نن ازادي رادیو ته د هغه مړینه تایید کړه او وی ویل
جناب شیخ القران
له بده مرغه شیخ القران والحدیث استاد قاری برکت الله سلیم چې له شوخه تلور کلونو راهیسی د زړه او سرطان ناروغي درلوده څو ځلی پرې د زړه عمله راغلی وه. بالاخره کابل کې یو روغتون کې سا ورکړه.
په ورته وخت کې د قاری برکت الله سلیم یو شمېر زده کوونکي د هغه پر مړینه خفه دي او د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و ازادي راډیو ته یې وویل
نن ډېره خوشینه یم له دې کبله چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری له لاسه ورکو. دا یو ډېره غټه ضایع د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره، ځکه زه د ده یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمان الله سادات ازادي راډیو ته وویل
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د غیر جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې موږ اوردل ډیر زیات به تینه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډیره لویه ضایع ده او نه جبرانیدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد رادیو ټلویزیون به یې ژوندۍ خپرونې هم وړاندې کولې. هغه ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو
د ملی رادیو سره لایف پروگرام لرم، دولس بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعته وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکات قوت راکنو چې زه دوهم رکات وکړی شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي راډیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي راډیوګانو سهارنۍ خپرونې د هغه په تلاوت پیلېدې، په زلونې نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی و چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو. ومو غوښتل د نوموړي پر مړینه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غبرګون هم ولرو، خو د دوی بیلابیلو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه د نوموړي پر مړینه خواشینی ښودلې او د هغه تشی د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګې او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
لکه څنګه مو چې په همدغه راپور کې واورېدل، قاری برکت الله سلیم د افغانستان بیلابیلې مهمې جرګو، ملي جرګو او دولتي غونډو کې پیل په د پغاک باندې کېد او د دله خوا به تلاوت کېد. همدارنګه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې څو لسیزې د قرآن تلاوت کوم ده، د ترجمې او تفسیر په ژوندۍ بڼه پروګرامونه هم وړاندې کول. له نیکه مرغه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د جمهوري نظام په وخت معاون ښاغلی عبدالغنی مدقیق اوس له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. مدقیق صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. په اول کې خو تسلیت وایم ټولو ته او تاسو ته چې له استاد برکت الله سلیم سره مو له نږدې پیژندل. په غواړم د تاسو لنډ نظر د د مرګ په رابطه واورم په اول کې، او بیا وروسته به په نورو مسلکي مسایلو باندې باشو کو.
ډیر مننه ستنګای صاحب. زه هم په خپل وار د افغانستان ټول ملت د استاد الحاج قاری برکت الله سلیم د وړینې له کبله د خواخوږی مراتب وړاندې کوم. د استاد وړینه د ټول هیوادوالو لپاره په خاص اسلامي نړۍ سه په ډیر اسلامي نړۍ کې ټول خلکو ته ځاند نو مړینه ستره زیاده
جناب مدخ صاحب، د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لارې د څو لسیزې تلاوت کاو، بیا ژوندي پروګرامونه د ترجمې او تفسیر درلودل، شاګردانو ته به درسونه ورکول، د دغو پروګرامونو د تنظیم په ارتباط راته وایي.
ډیره مننه استاد. خو اول خو یو خپل مدرسه درلودل، خپل کور سره چې په دې مدرسې کې نارینه او ښځینه زکونکي د لودل ایدې ترڅنګ د حج او اوقاف وزارت د شیخ القرا استاد د قاریان د ریاست مسولیت په اړه د لودل استاد لکه څنګه استاد ویلې په ډیرو نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی سي. په تقریبا په 1400 ما په یاد نه دي استاد د نړۍ د غوره قاری جایزه ترلاسه کړله. نو استاد ډیر زیات خدمات کړي لما سره. ما استاد سره یو خو شخصي روابط تقریبا لما 15 کاله کېږي له استاد سره شخصي ملګرتیا وه. استاد ډیر باندې ګران وو او زه خپلم ډیر پې ګران وم. هغه شخصي ملګرتیا تر څنګ او استاد ته مې خاص احترام درلود. نو زه کله چې د ملي راډیو رئیس په توګه مې دنده ترسره کړه اولین کار مې دا وکړ چې استاد ته مې زنګ ووایي. استاد سره همکاري نه درلودله. استاد هم ملي راډیو تلویزیون کې د خزامې په شکل مقرر کړ. په هغه وخت کې وروسته ډاکټر سبایاز نیازی هم د استاد لپاره په راډیو کې د قرآن زده کړې یو پروګرام چې په اونۍ کې بیا ورځ نشریده خلکو به په ژوندۍ بڼه پوښتنې کولې. استاد پروګرام مخته بو. یو ستر کار ستروسه زموږ یو ادوال ډېر کم په خبر دی او ما دغه له استاد سره مې ورځ خبرې وکړلې. په قرآن عظیم شان خو په 14 روایتو باندې لوستل کیږي. نو په ډېر تاسف سره وایم چې ما په لومړي سر کې استاد په د راډیو افغانستان هغه تلویزیون استودیو ستر استودیو د خدمت کې ورکړله. فوق العاده توګه د استاد په هفته کې 2 ورځې راته استاد موږ غوښتل چې مشورې مې کړې. همدغه 14 روایتونه چې د نړۍ تقریبا شاید 3-4 قاریانو 15 قاریانو دغه 14 روایت لوستي. استاد تر 12 روایتو پورې دغه روایتونه په بزی قنبل وار شوداس نور روایتونه ثبت کړل. متاسفانه چې 2 روایتونه پاتې دي چې استاد ته کو رسیده چې باید 14 روایتونه پرسته وي. ما غوښتل چې دا روایتونه په سی ڈی باندې جوړ شي او نور په خپل خاله رسنې کې د نور د په ورستن بیا ویډیویم جوړول. نو استاد دغه ډیر خفه په دې سلام چې هغه روایتونه پات سره او ژوند یو ځنه ارمان سي هم د دوه روایتونه دوله سیویل او دوه پات سره په څنګه کې نورم په تلویزیون کې یو پروګرام
مننه د تلویزیون پر اړه ما غوښتل پوښتم د رادیو یا تلویزیون تاسو چې رادیو تلویزیون مخاطبان تعقیبول لدیده هغه د تلاوت پروګرامونه به خصوصا پروژه کې څومره خلکو لیدل او تاسو ته څه معلومات درتل
لیدون کې خډیرو ځکه د استاد قدرتویم له 15 کلونه خو چې زماره په یادګی په روزي په میاس کې به یو ساعت تلاوت سي د استاد څو تلاوتونه یو ساعت او څو نیم ساعت او دا به نشریدل. یعنی ټول خلکو هر چیرته استفاده ترې کوله. وروسته خصوصي رسنې هم هغه کاپیانې موږ د تلاوتو ورکړلې. په ملي تلویزیون کې موږ هغه تلاوتونه سلوست یو هغه برته په ګرافیک شکل تلویزیونی جوړ کړل. دا په یوټیوب چینل کې موږ استفاده ترې کوله خلکو لیدل. لیدون کې ډیر زیات هم اوریدون کې هم لیدون کې. یعنی د استاد اډیکل اوریدونکو دی استاد اډیکا په رادیو او تلویزیون کې روزي میاست ټول سره د سیاو یو هغه وسی باید استاد تلاوت او اوري خلاص په مازیګر کې باندې شریدل. نو ډیر ځات ام اوریدونکو دولدل ام لیدونکو دولدل او استاد په ډیر یو ښه انداز باندې اذانونه ثبت کړي په تلویزیون او رادیو کې هغه باندې استاد په هغه نشریدل.
بله بله مننه کوم. دا قصه لاند که وختم کم دی د کوم شخصي خاطره خوغه خاطره کوي یا څه خاطره چې تاسو ته مهمه ده جالبه دغه کوم سره اخر کې شریک کړي.
استاد خو د بار لاو دی د استاد شیر دی علاقه مند لري شوقي. نو د ما سره شخصي ما په رادیو کې کله کله خبرونه میچلې په څنګه کې می تکلمه د شیر کوله. استاد ټول مجموعه ما تراوړې وي وای په هر هفته کې باندې ما یو شیر دکلمه کوي. نو کور کې وځ د کلمه سی اوریدل د ماته لسه په دې افتی کې د ماته کلمه ده نه دی له ما ورته استاد مصروف و ما دا نو بیا به د کلمه ډیر خوښې ده له د استاد تقریبا ما تر اتیا سلو د کلمه د شیرونه د کلمه کړي په رادیو کې اوریدل. نور خاطرات ډیر سر لره مو استاد سره. نو ما په اخر وختو کې سه له یو ده کډوال کېدم اخرین دیدن مې له استاد سره اوس ورغلم کور ته لاسونه مې ته مچو کړل عکس مې سره واخیست ډیر
جګرخونه. ډیر مننه کوم خغلې مدقیق د جمهوریت نظام په وخت باندې د ملي رادیو تلویزیون معاون کور مودان چې خبري مراسله وکړي د استاد برکت الله سلیم په کارونو باندې وغه کې دی. مننه.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د راپورونو په اساس تمه ده چې په همدې را روانه اونۍ کې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د تماس ډلې د غړو هیوادو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او همدارنګ د روسیې او ایران چارواکي برخه لري. د بهرنیو هیوادو ځانګړي استازي دا لومړی ځل ده چې تر 2023 کال د اگست 15مې چې طالبان نو کابل نیولې هلته د سیمې د هیوادو د استازیو غونډه جوړیږي. په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې لمرستیال سره په کتنه کې د همدې را روانې غونډې په ارتباط خبرې کړې او دوی ویلي دي چې ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ لا زیات همکاري په باب ټینګار شوی. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په چین کې د طالبانو حکومت سفیر مولوی اسدالله یا بلال کریمی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې مرستیال مامنګ سره په لیدنه کې په کابل کې د تماس ډلې د غړو هیوادونو د رواني غونډې په اړه خبرې کړې. یو سفارت د جنوري په 26مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بلال کریمی په دې غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د جنوري په 9مه په کابل کې ترسره کیږي د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا د لاس یا خپل منځي همکاریو پر رامنځته کولو ټینګار کړی. که څه هم په دې اړه چې په دې غونډه کې به په کومو موضوعاتو بحث وشي څه نه دي ویل شوي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې باید په دې ډول ناستو کې طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د تکلارو له امله سواب ویونکي وګرځول شي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
په دې ډول ناستو کې باید طالبان سواب ویونکي وګرځول شي او باید دوی سواب ورکړي چې د خپل د حضور په دې دوو کلونو کې دوی له ترور او د بېګناه خلکو له وژلو پرته یې افغانانو سره څه کړي. په دې دوو کلونو کې ښځې د ټولنې او سیاست څخه لرې شوې او آن د کورونو څخه له وتلو محروم شوې دي.
د بشري حقونو فعالې مینې رفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر نه باید سر موضوع یې صحبت کړي،
که دوی د یوې موضوع په اړه غږېږي نو باید دې موضوع ته لومړیتوب ورکړي چې نړیواله ترهګرۍ ته نه ووایي، یعنې چې طالبانو او نړیوالو ترهګرۍ ته نه ووایي، ځکه دا یوازینۍ لاره ده چې دوی کولای شي د افغانانو او میرمنو تر څنګ ودرېږي.
ټاکل شوی چې د طالبان حکومت په کوربهتوب د تماس ډلې د غړو هیوادونو په دې غونډه کې د ایران، پاکستان، روسیه او چین هیوادونو استازي برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په کابل کې د سیمه ییزې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر سید رسول موسوي تر دې مخکې په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو اړینه ده چې د کابل غونډه د دوحې تر غونډې مخکې ترسره شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش په مشرۍ د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډه به د فبروري په 18مه په قطر کې ترسره شي. د کابل غونډې لپاره د طالبان حکومت او ګډون کوونکو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لیدنې کتنې داسې مهال روانې دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د ایران، روسیې، چین او پاکستان په شمول ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورزو اسرائیلو ته د اسرائیلو چارواکو ویلي دي چې د غزې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته به هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د هلو ځلو مخه ونیسي. اسرائیل وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د دغې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړل چې پر اسرائیل د اکتوبر د 8مې په برید کې لاس درلود. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې هیواد به د غزې له جګړې وروسته هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې یو این روا فعالیتونه ودروي. اسرائیل د دې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړي دي چې د اکتوبر په 8مې پر اسرائیل د حماس په حمله کې لاس درلود. د دې برید له امله د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او وسلوالو نږدې 240 اسرائیلیان برمته کړل. د اسرائیل تر تور وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې پر ورځ وویل چې تر هغو به د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو له ادارې سره د دوی مرستې بندې وي چې دا پیشه سمه څیړل کیږي. د اروپایي ټولنې په استازیتوب بیا پرون د دې ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل وویل چې اروپایي ټولنه به دا مسله وارزوي او بیا به خپله پریکړه اعلان کړي. نن د دې ټولنې مهم غړي هیواد ایټالیا اعلان وکړ چې د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پر ادارې به مرستې بندې کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجاني په اکسپانه کې لیکلي دي چې د ایټالیا حکومت پر یو ان روا خپلې مرستې ودرولې. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر دا خبر هم کړی ده چې د هیواد مرستې به له فلسطینیانو سره روانې وي او د اسرائیل د امنیت حمایت به هم کوي. د اکتوبر د 2 مینیټې تر حمله وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر تړانګې د مځکې هوا او اوبو له لارې بریدونه پیل کړل. په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د دې حملو له پیله تر اوسه لږ تر لږه 26,255 فلسطینیان وژل شوي او 14,299 نور ټپیان شوي دي. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د خپلو څو تنو هغو کارکوونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پوري شوی دی چې پر اسرائیل د اکتوبر د 2 مینیټې په بریدونو کې لاس درلود. د ادارې پرون دا خبر هم ورکړ چې له دې مشکوکو کارکوونکو سره اړیکې قطع شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. کابل ښار کې یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې ښاري لینونو مسیرو کې ښاري بسونه لګ دی او په ځینو مسیرونو کې خو ملي بسونه نشته. دوی وایي د اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د شخصي موټرو چې سوارلې لګدوي کرایه ورکړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسولین وایي دا مهال د ښار د کابل ښار په 1400 لینونو کې تر 100 زیات ملي بسونه فعال ساتلي خو منیشه د کابل اوسیدونکو د یو شمېر ډیروالي تا په پام په دې شمیر ملي بسونه بسنه نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کابل کې د ښاري بسونو د کمښت ستونزه چې د کابل ښاریانو لپاره یو جدي ستونزه ده لا هم نه ده حل شوې. د کابل یو شمیر اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل چې د ښاري ملي بسونو شمیر ډیر کم دی او په ځینو سیمو کې د دوی په خبره بيخي نشته. ماجبین چې دولتي کارکونکو او د کابل ښار د دارلمان سیمې اوسیدونکو ده وای چې په دې مسیر کې یو ملي بس هم تګ راتګ نه لري.
زه په دارلمان کې اوسېږم، هر ورځ په دې مسیر کې تګ راتګ کوم. په دې لین کې هیڅ ملي بس نشته، موږ په شخصي موټرو کې تګ راتګ کوو او له ډېرو ستونزو سره مخ یو، ځکه دولتي مامورین یو او 8000 افغانۍ معاش اخلو. زما کرایه د ورځ 80 افغانۍ کېږي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکو مصور هم ورته شکایت لري او وایي چې پر یاد مسیر کې د ښاري بسونو شمیر ډیر کم دی.
کاروبار نشته، موږ وګوره سبای چې کېږي دی فنه شل دېش فکر ورکوو، شل دېش به افنه کرا ورکوو. موږ دولت نه ایله لرو چې دا ملي بسونه فعال کې زمونږ وس ورسیږي چې راشو لاشو.
دوی وایي چې د ښاري وسایتو د کمښت له امله ډیری وخت د شپې ناوخته کور ته راګرځي او ټکسي چلوونکي د شپې لخوا له دوی د زیاتې کرایې غوښتنه کوي.
اوس هم د هغه ډاکټر په اړه تاسو ته ریپورت خبرو چې په افغانستان کې زرګونه داسې ماشومان چې له پیدایښته یې شونډې چاک وي یا یې تالو سره نښتې وي عملیات کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده. هو، ډاکټر عبدالغفار غیور دی چې په ترکیه کې اوسیږي خو هر کال دوه ځلې افغانستان ته ځي او سلګونو ماشومانو عملیات کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
همدارنګ زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجمع کیږي.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د هغو زرګونه ماشومانو وړیا جراحي عملیات ترسره کړي چې شونډې په طبیعي ډول پرې او یا یې تالونه ختی وي. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسېږي وایي هر کال دوه ځل د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات ترسره کوي. نوموړی وایي د ماشومانو د نوملیکنې، راټولېدنې او عملیات د ترسره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې ترڅنګ ورسره د سرې میاشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونه همکاري کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
دا درې میاشتې کېږي چې راغلم په ننګرهار، بامیانو کې، میدان وردګو کې، هلمند کې، قندوز کې، تخار کې او خپل کابل کې او پکتیکا کې د لابچاک او کامچاک ماشومان چې هر شبخانه را جمع کړیو راجستر کړیو هغه ته ورغلم او د عملیاتونه تر سره شل.
هغه وایي د وړیا عملیاتو ترڅنګ هڅه دا وي چې عملیات شوي ماشوم ته تر عملیات وروسته درمل هم په وړیا ډول ورکړي. ډاکټر عبدالغفار غیور چې په خبره یې نن هم په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې یو شمیر ماشومان عملیات کول ازادي راډیو ته ویل
لاپچاک او کامچاک ماشومان ته فکر هم کړی زیاتره ډیرو غریبو کورنۍ نه لري پرتو سیمه نه نو دومره وس نه لري چې هغه وکول شي دغه عملیات کابل کې یا بل ځای کې په پیسو باندې اجرا کړي. نو زما کوشش هم دی چې هر ولایت ته ځمه نو ناروغ باندې مصرف را نه شي دغه د انستیزي دوای د عملیات دوای پس له عملیات نه دا زیات کوشش وشي چې ور باندې مصرف هیڅ ډول را نه شي او دغه ماشوم په آرام باندې په خوشحالۍ باندې خپل کور ته لاړ شي.
یو شمیر هغه بې وزلې کورنۍ چې ماشومان یې د ډاکټر عبدالغفار غیور له لورې په وړیا ډول عملیات شوي دي خوښ دي او وایي چې ماشومان یې له عملیات وروسته له ښکلا برخمن شوي دي. نیاز محمد چې د کابل ولایت د پنځمې ناحیې اوسیدونکی او وراره یې عملیات شوی ازادي راډیو ته وویل
د وراره مې پزه او شونډې پرې وې او ترې رنځېده. زه ډاکټر صاحب عبدالغفار ته راغلم. وراره مې عملیات شو او سبحان الله بیخي ښه دی. زه له ډاکټر صاحب نه ډېر خوشحاله یم چې زما د وراره عملیات یې په بریالیتوب وکړ. اوس یې څېره بیخي ښکلې شوې ده.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وایي قضیه خپل میراث غوښته شي مکتبه کې قضیه د کوم شي جزا ته پیسې لګوي قضیه څوک دی هغه د ښځې په واړه پیسې لګي ولا کې وکړي ور باندې
یوی میرمنی غاک مووبری ده چې ویل د طالبانو په حاکمیت کې له نور ستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غاک نه اوریدل کیږي. د قضا برخې په خاني کار کوون کې د دې ستونزې علت څه ګڼي؟
په تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. په دې کې ډېر زیاتې قربانۍ د موږ خزینه شپلې.
نن پام دې اکل غږی کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د اکثره افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په څیر بیا هم په ښځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ. له زده کړو او کار څخه یې محروم کړې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه یې منع کړې. په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه بند شول. له دې ټولو بندیزونو سره سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په خپرونه کې واخیستل شي وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیوه.
یو جلی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې؟ کله تاسو فکر یو جلی به دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي؟ په افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي؟ اوس محکمه کې قضا د کومه شي جزته فیصله کوي؟ هغه د ښځو په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د هر طرف ته فیصله کوي ولا کې وکړي ور باندې چې اووم آسمان ورته نازل هم شي. ښځې واړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما هغه خپله بې ځایه فیصله کوي. قضا د کومه شو؟ قاضي څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې ټلویزیون کې اعلان شوي وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی. داسې یو څه نه شته. سرتېرو دولت دی، نو هر څوک خپل دی، هر څوک د خپله درته. همدا اوس زه درته وایم قضا چیرته دی، چیرته دی، کوم یو قضیه حل شوی دی، دوی کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وحی تکی دا باید داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان کې تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی. دوی فیصله کړی دی، ښځه په هغه فیصله کړی. ما ورځ تاسو اورېدلی چې د ښځې په طرف وي.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پاڼې لاسلیک نشوای کولای. هغه زیاتوي چې د طالبان حکومت پخوانی مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلامي خرڅوي.
اته عریضه نشي لوسته، زه درته یم عریضه نشي لوسته. زموږ سرنوالان 12 کاله مکتب وي، 4 کال 15 کاله درس وي، بعد له هغې نه ماستري کوي، دکترا کوي، راځي که نه یو وظیفه اخلي. د جمهوریت کښې ما نه دي لیدلي چې 14.5 یا 14.5 وظیفه ولري تر څو دکترا یې نه وي کړي. دکترا او ماستري سره به راتلله، پي جي سره راتلله، بیا به ورته وظیفه وه که نه. یعنې دومره زحمت هغوی هغې ته به احترامي کوي، هغوی د کانه موږ ته کړي. همدا اوس زما ماما د رتبه سي سرنوال د رتبه سي اما پوهېږي لیلامي فروشي کوي ویلې. دومره رتبه یې جیګه وه، دومره یې تحصیل وکړه، نننی ستا په دولت کښې هغه لیلامي فروشي کوي. ولې مګم هغه انسان نه ده، هغه وجدان نه لري، ولې هغه بې حقه فیصله یې کړی وه. صادقانه یې چې کوم خدمات یې کړی، صحیح اشخاص هم دوی د وظیفې نه لرې کړي دي. نو خپل کسان یې راوړي، کسان کوم ځای کښې درس ویل، کوم ځای کښې ماستري کړی، کوم ځای کښې پی جي خپل کړی.
د میدان وردګ ولایت یوه اوسېدونکې نرګس هم ورته خبرې کوي. هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي.
وکیل مدافع موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شی د دی په کنټرول کې وي. نو ټوله ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنې مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه، ډېری ښځې دی چې حتی مراجعه نه کوي. چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینیو. کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه، دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې، دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي. تا ملامتوي ول مقابل طرف نه ملامتوي. اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه، ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي. 100% نه موږ 0% د دوی نه هیله نه لرو چې دوی موږ قضیې ته پرمختګ ورکړه یا دوی هم په هغو څېړنه وکړه. په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کېږي چې هغو ته موږ مراجعه وکړو.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني. وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15,000 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. ښاغلی مصباح وایي
په تجربه او متخصصه قاضیان یې ټول منفقه کړل او په عوض کې یې ملایان راوستل، بې سواده کسان یې راوستل یا کم سواده یا هغه کسان چې تجربه یې نه درلودله. قوانین چې د موږ ډېر ښه په استانداردونو ولاړ قوانین ول، د هغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې یې د خپل د ذهنونو پر بنسټ له شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هېڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت یې تامینول، لکه پخپله قضا، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن، عدلیې وزارت، د کورنیو چارو وزارت، کوم پولیس چې په دې جرمي مسایلو کې دخیل ول، دې ته یې هم ضربه ورسوله. په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلیې وزارت کې مدغم کړ، هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی وه د لوی څارنوالي وظایف پولیس ته ورکړل. همدغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله، په دې کې قضا ته ضرر ورسېده. قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې، په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي.
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ ښځینه په دې شولې چې هغوی سره له دې چې یو سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره لکه د کار، د تحصیل، د تعلیم، له دې حقوقو نه محرومه شوي یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول، عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي. او دا په واضحه توګه موږ غواړو وایو چې طالبانو په راتګ سره د عدلي او قضایي نظام ته دا ستونزې راولاړې کړي دي او په دې لپاره کومه خاص ستراتیژي هم نه لري، په داسې حال کې چې یوازینۍ لاره د حل همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی د عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانین کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستانداردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسب اوسي. پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي، او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده. وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي، نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي؟
د جمهوریت د سقوط نه وروسته دغه محاکمو ته قضا او سرنوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه دي نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک دا حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا او سرنوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري، هغه به په مسایلو کې خپل حقوق ته مراجعه وکړي. سرانوالانې ښځې باندې وظایف بند شو، یعنی د هغوی فعالیتونه بند شو، هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې، نو دلته خوندې کوم اعتلاس چې مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي، څه ډول مراجعه وکړي. د دې دپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړه چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځ ته راوړي، نو باید ته یو قانون وضع کړي، یو رهنمود ورته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو هر خلک چې مشکل لري، هر خوندي چې مشکل لري، هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې، نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لارسې قضا او سرانوالۍ ته خپل د قضایو دپاره د خپل د کیسوس دپاره، نو که د سخت مجبورۍ څخه ورځي هم د ډېرو سختو برخوردو سره مخ کېږي او ډېر داسې خواتوری، ډېر داسې زړه توری برته راستونېږي. نن سبا کې خوندې زندۍ او نن تاسو ولې راغلی یاست او نن دې غوښتل څه وینې او ولې راغلی او ته یې واره صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو، دا شرعي ستا حق کېږي نه کېږي، په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کېږي، د سترګو د وړاندې څخه لرې کېږي. یو ډول کرکت، یو ډول نفرت، یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلمانۍ ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کېږي، هغه سي برخوردونه د ښځو سره کېږي چې دا په کل کې زورونکی ده. او کله چې په یو ټولنه کې فیصلې درست ونشي، یعنی صحیح فیصله ونشي او قضا او سرنوالۍ د سقوط سره مخ وي، هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولی او نه هم خلک ته ناراضي پاتې کېدلی شي.
بله میرمن یزی، لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه، زموږ بله پوښتنه همدا وه چې یو شمېر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی، له دوی سره ډېر بد چلند سوی ده. دغسې وضعیت که دوام وکا، دا څومره زیان اړوونکی ده؟ څومره میرمنې نورې هم مایوسه کېږي؟ په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي؟
دقیقا ای کاش حکومت د دې دپاره یو فکر درلودلی، یو طرز العمل یې درلودلی چې په هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله، یا حکومت ځان ته یو لرلیک درلودلی، او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې دپاره خپل د بقا دپاره د ولسونو په زړونو کې ځای نیولی وای، نو خپل د بقا دپاره یې کار کړی وای، نو هلته ده چې دې برخې ته خاصه پاملرنه کوله. ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډېره سخت ده پاملرنه شوې ده، تر ډېره حد پورې، تر ډېره بده پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده، چې د قرآن او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي، قاضیانو، وکیلانو، سرانوالیو، د هر څه نظام چې جوړ جور ده دا اوس فلم په افغانستان کې او زمين کې په اجماع او په قياس باندې هم همداسې اته تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي دا څومره مهم دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي چې متاسفانه اوسنی نظام خپله پتیشه وهي او یو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله چې دغه اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منې کړلې، ښځې د کار څخه منې کړلې، ښځې باندې دارالوقار بندې کړلې، د څارنوالۍ او استیناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی واتور ایسي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی یې زندوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکلات شته چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کوله، او اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې، خپل په زړه کې، خپل په کډو کې شګه ده، خپل په زړونو کې، خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام، د دې نظام څه خوب یعنې دي. هغه خلک ټول منسجم کېږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کېږي، ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهي، وې زپې، وې کوټې، بالاخره هغه نور هم قوي کېږي او ستا په وړاندې پورته کېږي. دا تاریخ گواه ده او دا په تجاربو باندې ثابته ده چې بالاخره به خلک په دوی پسې راپورته شي.
یو بله مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کېږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه و سره مناسب چلند نه کېږي، قضیه هغه آخري حد ته نه رسیږي. یو عمده علت دا ده چې دوی پخواني وکیلان، څارنوالان، قاضیان اکثریت منفع کړل، په ځای هغه کسان راغلي دي چې دوی کم سواد دي. دا څومره د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي میرمن نیازی؟
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري، په قضا کې داسې هیڅ وخت تغییرات نه راځي چې تغییرات ورته نه تعین کېدله چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څېړنې لاندې به وو. هغه یو تر بله پورې هره قضیه مرتبط وي او هره یو قضیه یو تر بله پورې وکیل ته، هغه سرانوال ته، هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څېړنې کړي، معلوماتونه یې ترلاسه کړي. نو یو دم څوک هیڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځل مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب، که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ودرېږه بیا به نوې پرده راوړو؟ اول به یو بله پرده را جوړه کړئ، د پلاستیکو نه یې جوړ کړئ، د بوجۍ نه را جوړ کړئ، نس پې کړئ، بیا هغه سوری یو خرابه پرده ایسته کوي. نو دا یو ډېر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي. په قضا او څارنوالۍ کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه څارنوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړي، معلوماتونه یې کړي. نو ته یو دم هغه لرې کوو، یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړه، یا اهل یې اهل دې هم راوړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي، خو دغه اهل چې معلومات ونه لري څه وکړي؟ فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کېږي، فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کېږي. د طرفینو دا به اوري، په ثبوتونو به ثابتېږي، بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پخه چې خپله پتیشه وهي او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پای ټکی ورته کېږي، دوی خپله سبب شوله، په دغه مسایلو باندې سبب شوله. دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په څارنوالۍ کې باید ډیر اساس پاتې شوی وای، ډیر کوشش به کړی وای چې په دې اصله کې تغییرات زر نه وای راوړی. قضایي به څېړنې به کړی وای، ورته خپل استازي به ورته کښېنولي وای چې څېړنې وشي، لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي، تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه، د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړله چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي، هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده، چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم، څنګه د سر نه اسناد راوړم، څنګه د سر نه شاهدان راوړم، شاهدان خو د چا سره په اسی نه راځي. اوسنی شرایط کې چې د افغانستان خلک د دومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ واټن ډېر سي او نور هم خلک د دوی متنفره سي، ځکه چې دوی دغه کړي دي د دې سبب
سبب دی، دی باعث دی په حکومت داری کې د شیان ته ډیره خاصه پاملرنه باید وشي.
بله، په اخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته دوی سره ډیر بد چلند سوی، حتی دوی وایي چې دوی خبرو ته غوږ نه نیول کیږي، دوی څه وایي، مقصد په یو رقم باندې د کوشش کیږي چې بیرته له محکمې نه دوی لاړ شي په خپل کور کې کینی. دغه سي میرمنو ته بعد تاسو ډاټ چوي، یعنی دوی کله چې مجبور نسی تر محکمې پورې مراجعه نه کوي، هغه کې د میراث مسلې، هغه کې چا سره دعوه وي، هغه کې د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی، یا د طلاق موضوع خاصنه اوس په دې شرایطو کې په افغانستان کې یادیږي نه. دغه سي میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه نا امید بیرته لیږل کیږي، تاسو یو ډاټ بچوي
ټینګار می خوند ته همدغه د مشوره می خوند ته همدغه ده چې هیڅ کله چې مو پاتې کیږي تاسو خپل د حق غوښتنه په دې خطر چې تاسو ګناګار کیږي، او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناګار ده، دوه ځلې موږ ګناګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقو. د ظلم د پاره خپل غږ اوچت وساتئ، او تاسو خپل ناهیلي کیږي مشل واري نور مرته مراجعه وکړئ، څومره چې مو ذلیلې بیا مراجعه ورته وکړئ، څومره چې در نه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې خبر خورد نه کوي تاسو بیا هم مراجعه وکړئ. یعنی تاسو د حوصله او د زغم څخه کار واخی، ستاسو د حوصله او د زغم طاقت هیڅوک نه لري. د صبر په مقابل کې الله پاک هم وی وزونه ورته ورکی، او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس تحمل کوي هغه څوک حوصله کوي دغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څونه ظالم وي څه نشي کولای چې دومره تب مقاومت ولري او تقوت ولري، او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي. بالاخره دوی مجبوره کیږي چې تصمیم ونیسي، نا امیده کیږي مه، ناهیلي کیږي مه، او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي. خوند ته زما فقط دغه نظر ده، دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ.
همچنان ما فقط مغوالم خدای مو ملشه.
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویې میغونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د هست او له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
سمندر کدے راتا دے دو دنیا زمم شنڈ دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس ہسی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نگتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دبلو پانے میرا پی گی وار خطا راتاؤں میں تو فن دی دجوند د گلستان
ہم
مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندی ننا کام دے سوکم مرمد تندی ننا کام دے سوکم شراب گچھ حرام دے سوکم چد شراب گچھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندی ننا کام دے سوکم مرمد تندی ننا کام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن وگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندی ننا کام دے سوکم مرمد تندی ننا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندی ننا کام دے سوکم مرمد تندی ننا کام دے سوکم
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته
لو رزه تخت
ستم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغی تخت کے شاید ملے قتل شبے دغی تخت کے شاید ملے قتل شبے